السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د 1999 لمریز کال د سلواغې یا دلوي وشتمه او د 2021 کال د فبروري 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. د ناتو سرچینو د دغه ټلوالې د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې ویلي افغانستان کې به خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. روسیه کې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون په یو نوې ډول خپل پراخ اعتراضونه وکړل. خبرونه کې دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. اورزګان کې د ماین چاودنې څلور پولیس وژلي. د افغانستان نیمایي وګړي د قحطۍ او وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي او لویدیز د میانمار له پوځه وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې له شخړو ډډه وکړي. بشپړ خبرونه. د اورزګان چارواکي د پولیسو پر یو رنجر موټر د نخلول شوی ماین په چاودنه کې د دوو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د اورزګان د والی دفتر خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه پیښه پرون یکشنبه ماښام مهال د مرکز ترینکوټ ښار اړوند ګرام ابمانده سیمه کې وشوه. دغه راز یوې امنیتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او د دو نورو د ټپي کېدو خبره کړې. د پیښې ټپیان د ترینکوټ ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. بلورتا د هلمند ولایتي شورا پناوي ولسوالۍ کې د وی هاوان د مرمۍ د لګیدو په پیخه کې د یو ولسی وګړي د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبره کوي. دغه ولایت د ولایتي شورا مشر تاولا افغان ازادي راډیو ته وویل
د دې جګړې په نتیجه کې چې غټ مرمۍ هم سره تبادله کېدلې، دوه نفر په هاوان باندې لګېدلي دي چې یو محمد هاشم پکشي کې شهید شوی او غنمرنګ پکشي کې زخمي شوی دی.
تر دې پیښې یو ورځ مخکې هم په دې ولایت کې د هاوان د مرمۍ له کبله دوه وړې نجونې وژل شوې وې او یو څلور کلن ماشوم ټپي و. د هلمند امنیتي چارواکو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي په افغانستان کې د ورښتونو د کمښت او د وچکالۍ له امله به په میلیونونو کسان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ شي. IOM پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان کرنه پر بارانونو او د واورو د ویلې کېدو په اوبو پورې تړلې او د سږ کال بشري چارو ته د رسېدو پلان اټکل کوي چې تر 18 میلیون پورې به افغانان د وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ شي. تر دې مخکې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې 70% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 14 میلیونه وګړي غذایي خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر تیره میاشت په یو راپور کې ویل دا مهال 14 میلیونه او 4 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله دا شمېر 2 برابره زیات دی. د ترکمنانو د ملاتړ یوه ډله وایي د عبدالرؤف په نوم د تښتول شوي ماشوم د خلاصون لپاره به د دوی اعتراضونه تر هغو دوام ولري چې هغه د انسان تښتوونکو له منګولو خوشي شي. د افغانستان د ترکمنانو د ټولنیز حرکت د سازمان رئیس محمد زمان ګونش پرون ازادي راډیو ته وویل
چا په دومره ورځو کې موږ ته د مرستې لاس را اوږد نه کړ. دغه عبدالرؤف جان چې خوشي شي موږ به یوه ورځ هم دلته ونه درېږو. موږ د مجبوریت له مخې په دې بڼه د عدالت غوښتنه کوو، همدغه لوی لارې بندوو.
دغو اعتراض کوونکو د فاریاب تر اقینې بندره پورې د دې ولایت د څلورو ولسوالیو غځېدلې لوی لارې له تېرې پنجشنبې راهیسې تړلې دي. نه کلن عبدالرؤف چې شاوخوا 3 میاشتې مخکې له بلخ ولایت نه وتښتول شو، تښتوونکي د خلاصون په بدل کې له کورنۍ نه د 1 میلیون ډالرو غوښتنه کوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. لویدیز هیوادونو د میانمار له پوځ غوښتي چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د لشخړو ډډه وکړي. داسې نښې لیدل شوي چې ګواکې د دې هیواد امنیتي ځواکونه دې ته تیاری نیسي چې هغه مخالفین وځپي چې غواړي د پوځ لخوا د 2 اونۍ مخکې کودتا په وړاندې اعتراضونه وکړي. پوځ د دغې کودتا په نتیجه کې د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچي له واکه لرې کړه او هغه یې په کور کې نظر بند کړه. په هغه اعلامیه کې چې د اروپای ټولنې د امریکا د متحده ایالاتونو او د کاناډا سفیرانو او 12 اروپایي هیوادونو پرون یکشنبه خبره کړې، له کودتا راهیسې په دې هیواد کې د سیاسي مشرانو نیونې او د خبریالانو ځورونې غندل شوې دي. د اوکراین پاوز وای درې سرتیری پرون د اوکراین په ختیځ کې په یو چاودنه کې وژل شول. پاوز په یو خبر پانه کې چې پرون خبره کړې ویلي درې سرتیری د دونیسک سیمه ته نږدې د نو لوهانسک په خارګوټي کې هغه مهال وژل شول چې خپل پوسټو ته پلار پرې یو چاودیدونکو وسیله و چاودې د تر دې درې ورځې مخکې په دونیسک له تیر دوه بیره حصے د اوربان د نافذېدو سره سره په سیمه کې دوه اوکراینی سرتیری په یو وسلوالن خطه کې وژل شوي وو. او سربیا خپل گاونډي شمالي مقدونیا سره د کوويد 19 ناروغي د 4,480 دوزو واکسین مرسته وکړه. دا هیوا تر اوسه نه دی توانیدلې چې خپل وګړو ته چشميري 2,91,000 وګړي دي د دغه وبا په وړاندې واکسین برابر کړي. د سربیا ولسمشر الکساندر ویچچ او د شمالي مقدونیا صدر اعظم زوران جایو پروند تابانوچی پر ګاډي پولې دغه واکسین د پیټیو د لیکدولو په تشریفاتي مراسمو کې ګډون وکړ. سهارانه خبری مجله اوری په نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه خبری مسئله راټولې کړې. ناتو افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام خبره کوي، خو طالبان بیا وایي د دوحې پر هوکړه باید عمل وشي.
امیدوار هستیم که
په نهایت کې موږ بیا هم هیله من یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق شي.
دا خبره داسې مهال کیږي چې افغان ولسمشر ویلي د شوروي لښکر هم په غیر مسؤول ډول له افغانستانه وتلی وي. دوحه کې د سولې خبرې ټپه ولاړ حالت کې دي. د دولت مرکچان طالبان ګران بولي.
د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو ورځپاڼو مقالې درته لرو، او دا به هم واورئ چې روسیه کې د مسکو د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون خپل اعتراض ته نوې بڼه ورکړې وه. و بجې او دقیقې دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ناتو د دفاع وزیرانو د کېدونکو غونډې په درشل کې د دې تړون یو شمیر سرچینو ویلي چې ناتو به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه د روانې اونۍ د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو داسې مهال جوړیږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له طالبانو سره د تیر کال پر شوې موافقې چې یو جزء تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي له سره غور کوي. طالبانو بیا مخکې له مخکې د ناتو له دې ډول پریکړې سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې ناتو باید غلطه محاسبه ونه کړي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ورکړي. دا خبره د ناتو یو شمیر سرچینو د جرمني ډی پی خبري اژانس ته کړې ده. دغه سرچینو چې نمونه نه دي خودل شوی ویلي چې جرمني او نور متحدانو منل چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې روانه ونې د چهارشنبې په ورځ جوړیږي له افغانستان د لزر سرتیرو د ایستلو په اړه پریکړه ونه کړي. دا د ناتو د غړو او د دې تړون د شریکانو هغه شمیر سرتیری دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. د سرچینو ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې ناتو به د دې پر ځای له طالبانو یو ځل بیا وغواړي چې شخړې کمې کړي او له افغان دولت سره د سولې د ټکنۍ پروسې د ګړندي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقې له مخې له طالبانو سره ژمنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه به تر مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي که دا ډله د سولې خبرو ته کښېني او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې طالبانو هم په افغانستان کې شخړې زیاتې کړې او هم له یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې د خبرو میز پریښی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي طالبانو د شوې موافقې له مخې پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی او هغه له سره ارزوي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی له خپله اړخه په دغه موافقه کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او پر دوی لګول شوي تورونه بیا اساسه دي. نوموړي یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې مقابل لوری دغه موافقه بشپړه عملي کړي.
امیدوار هستیم که
په نهایت کې موږ بیا هم هیله من یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق شي او په دې برخه کې کومې ستونزې راپورته نشي.
د ناتو د دفاع وزیران په کې دونکو غونډه کې چې دوه ورځې به دوام کوي په افغانستان کې د خپل ماموریت د راتلونکو په اړه داسې مهال خبرې کوي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا تر می میاشتې وروسته به هم د دې هیواد سرتیری په افغانستان کې پاتې شي او کنه رسما پریکړه نه ده کړې. په عین حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د بلجیم د دفاع له وزیر لوی دیواین د ډانډر سره په کتنه کې په افغانستان کې د ناتو د حضور د راتلونکو په اړه خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي وویل دا تړون اوس په افغانستان کې له سختې پریکړې سره مخامخ دی که پاتېږي له جګړو سره به مخ وي او که وځي د دې خطر شته چې دا هیواد بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي.
و مو اوریدل چې د ناتو یو شمېر سرچینو تر خپل سرمشریزي مخکې ویلي چې ممکن په افغانستان کې دوی خپل پوځي ماموریت وغځوي. د ناتو چارواکي وایي چې د دوی د دغه پریکړې یو لامل دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري او د دوی د تمې برخلاف د تاوتریخوالي کچه هم نه ده کمه شوې. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو وتل هم غیر مسؤلانه وو چې له عمله یې د پټکو هیواد کورنۍ جګړې ته ولاړې. ولسمشر دا خبرې پرون داسې مهال کړي چې له افغانستانه د شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو دوه دیرش کاله پوره شول. ښاغلی غنی ټینګار کړی چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر شوی او د ده په خبره داسې سوله به راځي چې نظامي او غیر نظامي بنسټونه پکې خوندي وي. نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وټلو د دودیرشمی کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغانانو د جهاد هدف د خلکو په خوښه د نظام ټینګښت وو، خو د شوروي ځواکونو د غیر مسؤلانه وټلو په نتیجه کې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه.
هدف از جهاد برحق مردم ما
زموږ د خلکو د برحق جهاد هدف دا و چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د خلکو په خوښه نظام رامنځته شي چې ملي او نظامی بنسټونه پیاوړي کړي او د دولت ساتنه وکړي. خو د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه ول او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ ډول تدابیر په پام کې ونه نیول شول. په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د افغانستان ملي بنسټونه او زیربناوې له منځه ولاړې.
نیروهای امنیتي و زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
شاغلی غنی زیاته کړه چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر شوی، داسې سولې چې پکښې پوځي او ملکی بنسټونه خوندي او د پخوا په پرتله لا پیاوړي سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم په یو اعلامیه کې ویلي هیلمند چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رواني هڅې د څلوېښت کلنې جګړې او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره زمینه برابره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د سولې لپاره د هر عملی اقدام هرکلی کوي. په قطر کې د سولې خبرې له یوې مودې راهیسې ځنډېدلې او افغان امنیتي چارواکو د هیواد په پلازمینه او ولایتونو کې د ناامنیو مسؤول طالبان بللي، هغه څه چې دې ډلې رد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لری زموږ د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي facebook.com/azadiar پته ده. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. هلته به له تازه پیښو خبرېږئ. زموږ ویب پانې ته هم ورتللی شئ. زموږ د ویب پانې پته ده azadiradio.com. اوس هم ورځو دې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په حالاتو څه تبصرې او مقالې لري. صفي الله ستانکزي ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د هرات د اسلام کلا په لوی اور لګیدنې مقالې خپرې کړې دي. میل آنلاین لیکلي دي د اور لګیدنې په دې پیښه کې دوه چاودنې دومره شدیدې وې چې آن د امریکا د ملي هوایی او فضایی ادارې ناسا ساتلایټونو ثبت کړي. شنبه د اسلام کلا په بندر کې د تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اور یې واخیست. خبرونې د هرات د والی سید وحید قتالی له قوله لیکلي دي چې په لومړیو ساعتونو کې د اور سیمې ته نږدې ورتګ خطرناک وو، ځکه د ګازو د هرې ډبې په چاودنې سره تر سلو مترو وسپنې الوتلې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې ادارې ویلي چې په دې لویه اور لګیدنه کې د تیلو او ګازو شاوخوا 1500 ټانکرونو اور اخیستی چې له امله یې افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونو ډالرو زیان رسېدلی دی. د شنبې ورځې اور لګیدنې 60 کسان ژوبل کړي هم دي. میل آنلاین خبرونی د هرات د اسلام کلا بندر د لوی اور لګیدنې په تړاو په خپل مقاله کې دا هم لیکلی چې امریکا د ایران په تیلو او غاز باندې بندیز لګولې، خو افغانستان یې استثنا کړې او اجازه یې ورکړې چې تیل او غاز له ایران وپیری. د بریتانیا چاپ ډیلی ټلیګراف ورسپانې له افغانستان د مغزونو د تیښتې په عنوان یوه مقاله خبره کړې ده. ورسپانې لیکلي د افغانستان ځوانه طبقه او تکړه خلک اوس له هر څه وړاندې د ځان د خوندي ساتلو په لټه کې دي او هڅه کوي له ډیرو مسایلو ځانونه لیرې وساتي. ډیلی ټلیګراف د کابل په لویدیځ کې د یوې کافې عکسونه هم له خپلې مقالې سره ګډ خپاره کړي چې ښایي نجونې او هلکان چای او کافي څکي. ورسپانې لیکلي افغان ځوانان تر شل کاله ډیر آزاد او لیبرال تربیه شوي او لوړ تحصیلات لري. د ورسپانې په لیکنه دا طبقه ځوانان ځانونه د هیواد راتلونکی بولي، خو په دې وروستیو کې په فعالانو، سیاستوالو، دیني علماو، تعلیم یافته قشر او خبریالانو باندې هدفي بریدونو دا ځوانان ویرولي دي. ډیلی ټلیګراف ورسپانې د یوې افغان خبریالې مرزیه مهاجري په حواله لیکلي ناامنیو زور اخیستی او دې مسلې ګڼو ځوانانو ته د تیښتې سوچ وراچولی دی. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي په شمول چې 13 نومبر د مقناطیسي ماين هدف وګرځید، ګڼ پیژندل شوی افغان خبريالان او فعالان وژل شوی دي. حکومت وایي طالبان دغه ټول بریدونه او پلان او ترسره کوي، هغه ډله چې په اکثرو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. ډیلی ټلیګراف د مقالې په پای برخو کې یادونه کړي چې ځینې افغان ځوانان چې کله لومړی نورو هیوادونو ته رسیږي د بیا راستنېدو فکر ورسره وي، خو ورو ورو امن او هوسا ژوند وطن ته د بیرته ستنېدو هوډ ورماتوي. ورسپانې لیکلي دا مسأله افغانستان د هغو تکړه او په کارپو خلکو څخه محروموي چې تیر شل کاله یې ځانونه په سلو زحمتونو رسولي دي.
د سولې اړوند یوې موضوع کې تمیګو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت له خوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د دې شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان دغه شان د امریکا له خوا د تړون په اړه په احتمالي توګه د نویو شرایطو د وضع کېدو سره هم موافق نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکزي پلاوی وایي طالب پلاوی له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خبرو میز ته نه دی ناست، خو طالبان بیا وایي چې دوی مبارزه د دې لپاره کړې چې یو اسلامي نظام رامنځته کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د سولې په خبرو کې د ځنډ په دوام د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د دې ځنډ د یو لامل په اړه خبرې کوي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي طالبان ځکه د سولې خبرو ته نه حاضرېږي چې د امریکا لخوا د سولې تړون د بیا ارزونې پایلو ته پتمه دي. خغل دین محمد زیاتوي طالبان غواړي پوه شي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د فبروري د 9 د لاسلیک شوي تړون له ارزونې وروسته د متحده ایالاتو نوې پریکړه څه ده.
امریکا هم غواړي چې د ارزونو په نوم باندې یو څه امتیاز واخلي او طالبان هم غواړي چې هغوی ته وښيي چې ارزونې وکړي، خو که تړون کې تغیر راولي بیا به زه که تاسو شرایط نو زموږ شرایط به وي. نو په دې وجه باندې دا موضوع یعنی د طالبانو د خوانه ماتل ده.
د جو بایدن په مشرۍ واک ته رسیدو وروسته د متحده ایالاتو نوی حکومت له طالبانو سره د سولې د شوي تړون ارزونه پایل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل غواړي پوه شي چې په دې تړون کې څه راغلي دي، طالبانو څه ژمنې کړي او متحده ایالاتو ته کوم مسؤلیتونه ورترغاړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکزي پلاوی یو غړی وایي له 2 د زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم طالب پلاوی د سولې خبرو میز ته نه دی حاضر شوی. د مرکزي پلاوی د غړي د خپل نوم او غږ د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو او بل نوم بهانې کوي او خبرو ته نه چمتو کیږي. د دې وړاندې د افغانستان د مرکزي پلاوی او بلغړی رسول طالب طالبان تورن کړي وو چې د سولې معنا لرونکو خبرو ته اصلا لیواله نه دي. طالبان بیا د دې خبرو په اړه تازه خبرګون نه ښایي، خو په قطر کې د دې ډلې د مرکزي پلاوی غړي سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دوی له مبارزو موخه د اسلامي نظام جوړول دي. هغه زیاته کړي داسې اسلامي نظام باید جوړ شي چې ټول افغانان پکې ګډون ولري، عدالت حاکم شي او داسې سوله راتلونکې ده. خو په داسې حال کې چې طالب پلاوی د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوی حضور څه معنا لري؟ د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندا ناجیانوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر داخلي مجلسونو د ملاتړ هیوادونو سره په مجلسونو او کار باندې بوخت او همداراز د خلکو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په 6 پیل شوې، خو د اجنډا د جوړېدو په اړه له څلور غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده دا خبرې له یو ډول بندښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې زور اخیستی او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او خډه ول سره د سوري خبرو د پیل غوښتنه کړي، هغه غوښتنه چې لا هم لبیک ورته نه دی ویل شوی. خله دې ټولو سره سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دلوي د شپږويشتمې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي، افغانان به تل پاتې سولې ته پر رسیدو دا خبره غلطه ثابته کړي چې غنی افغانستان کې سولې نشي راتلای.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم د بیا رغونې له ډګره د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د څلور کیلومتره پوګدوالي کانال ایستل کیږي چې ورسره به زر جریبا شاړ ځمکه خړوب شي. نور په دې راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام په مرسته د زر جریبا للمي ځمکې د خړوبولو لپاره ویل وستل کیږي. د وټپور ولسوال محمد اسماعیل منیب په ویل د روان کار او د هغه د ګټو پاړه آزادی رادیو ته ویل
فعلاً د پاره چې دا کومه ویل جوړیږي دغه په څلور کیلومتر ساحه باندې دا تقریبا زر جریبا ځمکه د دینه خړوبېږي. خلکو ته هم کار پیدا دی، کار د غذایی مواد ډبلیو پی دوی ته غذایی مواد ورکول کیږي او دوی په کار
په یاد ویل کې وسو بیروزګار او بې وسو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د وټپور وسیدونکو هم د کانال وستلو باندې خوخت وي، ورسره به للمزم کې خړوب او پکې به خلکو ته کاری فرصتونه زیات شي. حبیب الله او عزت الله افغان ملوایي
دا والی چې جوړیږي د پیرونی کانال لیدل تقریبا 200 کسانو ته مواد ورکوي چې وړدي وړدي دال دي او مالګر او داسې نور شي نه دي. کار په بدل کې ورته دا ورکوي او دا والی جوړیږي د هر قسمه مشکل ختمي
چې دغه ډیر ارزښمن دی په ټاپو پرول سوالي کې چې د پیرونی ډاګ آباد شي او هم سره د ازمکه خړوب شي او هغه مهمه ستونزه چې موږ لرو دا به حل شي.
په دې ورستیو کې په کونړ کې د لمریز برېښنا پرمټ لسین څخه د اوبو پروتکولو په وسیله د للمیز مکو د خړوبولو هڅې پیل شوې چې ډېرې خلک دغه کار لنډمهاله ګڼي. خو د پیرونی ډاکټر د ویلي وستلو لومړی هڅه ده چې تر ډېره او بې مصرفه به للمیز مکو ته اوبو ورکړي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیا کې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون په یوې نوې بڼې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. دا چې د اعتراضونو دغه بڼه څه وه په اړه یې د نوریاس نوري راپور واوري.
له پراخو مظاهرو وروسته چې د الکسی ناوالنی په زرګونو پلویانو پکې برخه اخیستې وه، دا ځل د هغه پلویانو د اعتراض لپاره له یوې بلې بڼې کار واخیست. د خپلو موبایلونو څراغونه او شمې بل کړي وو. د ناوالنی ټیم په روسیه کې د هغه له ټولو ملاتړو غوښتي وو چې پرون یکشنبې په سیمه ییز وخت ماښام له 2 بجو د خپلو موبایلونو څراغونه د 15 دقیقو لپاره بل کړي او مخه هم آسمان یا هم په خپلو اپارټمانونو کې انګړ ته ونیسي. دغه راز له دوی غوښتل شوي و چې د ناوالنی ملاتړ او له هغه سره د خواخوږۍ څرګندولو په خاطر کولی شي د ولنټاین یا د مینانو د ورځې د لمانځلو په مناسبت د زړه انځور ته ورته شمې ولګوي یا لاسي څراغونه روښانه کړي. دغه اعتراض مینه له ویرې قوي د ترسرلیک لاندې تنظیم شوی و چې د روسیې له لرې ختیځ نه نیولې چې ورځ پکې مخکې تیاره کیږي تر نورو ښارونو لکه پتروپاولوفسک، خامچتسکي، ولادیواستوک او خبروفسک ښارونه یې رانغاړلي وو. تر اوسه نه ده معلومه چې په دغو اعتراضونو کې به څومره کسانو برخه اخیستې وي، خو په ټولنیزو رسنیو کې له ایښودل شوو تصویرونو ښکاري چې د خلکو کوچنیو ډلو لاسي څراغونه بل کړي یا هم د زړه په بڼه د بل شوو شمو په خوا کې ولاړ دي. راپورونو له مخې پرون شاوخوا 200 ښځې د موسکو په یوه وارډ کې راټولې شوې وې او پر سیاسي انګیزو د روسي ښځو د محاکمه کېدو په وړاندې له هغوی سره پیوستون او خواخوږي څرګنده کړه. ویل کېږي د روسیې په دوهم ستر ښار سان پیترزبورګ کې هم شاوخوا 90 مېرمنو په یوه ورته اعتراضي لارون کې ګډون کړی و. الکسی ناوالنی چې په روسیه کې د فساد ضد یوه مخکښه څیره او د کرملین سخت منتقد بلل کېږي، د جنوري په 18مه له جرمني د موسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ونیول شو. نوموړی تورن شوی چې له مخکینی د 3 کلونو له تعلیقي بند څخه یې سرغړونه کړې وه او د موسکو یوې محکمې نوموړی د 2 کلونو 8 میاشتو په تنفیذي بند محکوم کړی دی. دغه پرونی اعتراضونه د غراز د هغه د میرمن یولیا ناوالنایا او یو شمیر نور د حکومت ضد خزینه مخکو څیرو ته ځانګړی شوی وو. اکثره دغه خزی په دې خاطر چې له زندانه د الکسی ناوالنی د خوشی کېدو ملاتړ کړی او په لاریونونو کې ګډون کړی په جنایي جرمونو تورن شوی دی. د ناوالنی میرمن یولیا د فبروري په 10 جرمنی ته تښتېدلې. که څه هم جرمنی ته د هغې د تېښتې په اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي، خو نوموړې په وروستیو کې په روسیه کې په دې تور چې د خپل میړه په ملاتړ په غیر قانوني لاریونونو کې ګډون کړی و توقیف شوې وه.
ستاسو له پیغامونو
بله. السلام علیکم، زه د پنجبایی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یم د کندکی د سرباز. بچیان په کورو کې وږي پاتې دا څنګه وکړو؟ موږ دلته څو میاشتې کېږي دلته مصروف یو، پیسې مو بندې دي، پیسې ولې نه راکوي؟ دا څنګه کار دی؟ مجبور ده ته مجبور یې چې خپل توپکان خپلې وسلې موږ پرېږدو. بله، ډېر زیاته زره مو ناره تر خپلو مشرانو پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکات، د خدای په امان.
السلام علیکم، زه درزا خبر کوم د هلمند ولایت مرکز لښکر محمد اشرف ونیو ده سچ احوال نه پوس وزیر څخه دا هیله اوازو لرم د در لسوونې د تذکیرو پر اساس موږ ته الکترونیکي تذکیرې تجزیه کړل شي. موږ غوښتنه لرو چې زموږ تذکیرې ژر تر ژره موږ ته راتجزیه کړل شي.
السلام علیکم، زه کلیوال اشنا د هلمند د نظري ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. وکانم د هرات د اسلام کلا په بندر کې چې کومه ورګېدنه اوس مقصد یې ډېره خواشینی و. دا به زموږ ستاسو په هېواد پر اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر وکړي. نو زما د تجارانو څخه دا هیله ورزه ده چې د دې کساد بیا تر عام ولس نه کاږي او حکومت ته مې دا لارښودنه ده چې دوی دې تر خپل وسه پورې د دغه تجارانو سره کومک وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د دغه خبری مجلې د پایشي بوتنګ د شوی یو زل بیا پام وکړی د خبرنو لنډیسته. د اورزګان چارواکي د پولیسو پرې ورنجر موټر د نخلول شوی ماين په چاودنه کې د دوو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. یوې بل سرچینې دی ویلي چې چاودنه کې څلور پولیس وژل شوی. د هلمند ولایتي شورا وایي چې په ناوې ولسوالۍ کې د هوان د یوې مرمۍ د لګېدو له کبله یو ملکي کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ولایتي شورا مشر ویلي چې هوان د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو له جګړې توغول شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي په افغانستان کې د ورښتونو د کمښت او وچکالۍ له امله به په میلیونونو کسان سږکال له قحطۍ سره مخامخ شي. لویدیځ هیوادونو د میانمار یا پخواني برما له پوځ وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې له شخړو ډډه وکړي. او د اوکراین پوځ وایي درې سرتیري یې پرون د اوکراین په ختیځ کې په یوه چاودنه کې ووژل شول. سهارنۍ خبری مجله اوري.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم محترم رحمت الله ده، د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی یم. فی الحال په خوست کې زندگی کوم. دلته مې پرچون دکان ده.
ښه ښه، ډېر ښه. څومره وخت کېږي دا دکان دی؟
تقریبا درې درې نیمې میاشتې کېږي.
نو څنګه په ویلو کې د چې دا کار پیلوه سخت و اسانه و؟ هیله دې ورته څنګه وه؟
ولا ول سر کې خو ډېر مشکلات و کنه، یعنی زړو نه زړو مې دا کاروبار به څنګه شي. خو توکل مې وکړو، بس توکل مې وکړو. الله پاک نه ډېر شکر گزار یم. فی الحال شکر الحمدلله کار مې ډېر ښه په مخ روان دی.
دا غزای کې جزاوت نه ناسي د خوست لخر لګ بدیا ته راوتلې ده. خو د مارکیټ په داسې و کونج کې دی چې شاته بیا د موټرو ډېر ګڼه ګوڼه ده، کنه خلک موټر جوړوي. څنګه دې د ځای انتخاب کړ؟ څنګه دې پیدا کړ؟
ولا خو ډېر وګرځېدم کنه، یو څه وخت مې بیکاري تېره کړه. بس راغلم توکل مې وکړم. زه توکل په علاقه الله مهربانه ده، ګوندې کار په مخ لاړ شي.
یو دکان چې سړی جوړوي د هغې لپاره موقعیت یا د ځای مهم دی کنه؟
ډېر موقعیت بیخي مهم ده، ځکه چې موقعیت صحیح نه وي هغه د دوکانداري نشي کولی.
څومره وخت پسې وګرځېدې په دغسې ځای پسې؟
تقریبا څلور پنځه میاشتې به زه پسې ګرځېدلی یم.
اوس خوشحاله یې ورسره؟
بیخي خوشحاله یم، الله پاک نه ډېر شکر گزار یم.
کوم شیان خرڅوي
دلته؟ خو لکه د بسکټ شو، جوسونه شو، پیپسۍ شولې، او سبزیجات شو دغه سه لوبیا مور سره خرڅوم په خکړی لوبیا
تا د پکتیا خبره وکړه فاميلي راغله که فقط ته
نه نه فاميلي راغله دلته تقریبا 12 دیال سکاله کې دلته خوست کې زندگی
خو خانه د سوي د خوست یو
خوست وخه
ښا په پکتیا کې هلته کارونه څنګه دي ډیر سخت یا اسانه دي
ولا فال ته ډیر د موسم خبره هم د پوښي هوا ډیر سړی څو کاروبار د خاص نه کوي بل د موږ ډیر وخت کې تقریبا 25 شپږ سکاله کې خپل وطن غنه کلینر مخشی ماجرشی وکنه بیا غنه چې راغلو اوس خپل وطن د پښ افغانستان ده
زده کړ پړم راته وای
زده کړ مې تقریبا تر څلرمه سم په پوره کړی دی بیا کورنی مشکلات او بس اقتصادي ستونزې
ټول فامیل به سمره وي
تقریبا لس یو لس نه پرې
دغه کاروبار نه پوره کی کوم بل کاروبار چې
یو بل ورور مې دا غبل چاسره یاسنه کاروبار کیو
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ له دې سره ورو ورو د دغې خبری مجلې پای ته ورسېدو زموږ خپرونې د ماښام تر وو بجو دوام کوي د ماښام له وو د سهار تر وو په همدې څپه د امریکا غږ آشنا راډیو اورېدلی شئ اوس هم ستار فروغ سټډیو ته راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي فروغ صاحب ستړي مشئ